السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقونه د دې پروګرام ډیره برخه جوړوي، خو لنډه خبري برخه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چا وایي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوی د خیر ښېګڼو په چارو کې لاسوهنې زیاتې کړي، او دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې دننه د دوی پټکو بشري مرستو ته اړتیا هم ډیره ده. د کابل کندهار ترمنځ لویه لاره کې به د دو ترافیکي پیښو له تلفاتو هم خبر شي. پیل د سات په خبرونو کوو. د غزنی کندهار پر لویه لاره دوه خونړیو ترافیکي پیښو کې لږ تر لږه 50 تنه مړه او 40 نور ژوبل شوي دي. د طالبانو د ځایي چارواکو په وینا دواړه پیښې پرون چهارشنبه د مسافر وړونکو بسونو او ټانکرونو د ټکر له کبله شوې دي. لومړۍ پیښه د غزنی په شهباد سیمه کې د یو مسافر وړونکي بس او د ګازو د ټانکر ترمنځ د ټکر له کبله شوې ده. د طالبانو یوې ځایي سرچینې چې نه غوښتل نوم او غږ یې خپور شي، پیښه کې د 18 تنو مړینه او د 14 تنو ټپي کېدل تایید کړي دي. د غزنی له همدې سیمې شاوخوا 15 کیلومتره لرې د نانی په سیمه کې دویمه ترافیکي پیښه د یو بل مسافر وړونکي بس او ټیلر ترمنځ د ټکر له کبله شوې. دغه پیښه کې د 300 تنو د مړینې او 4 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې پر نویو واکمنانو غږ کړی چې خپلې ژمنې پر ځای کړي، کنه لکه د افغانستان د طالبانو غونډې به په نړیواله کچه منځوي شي. انتونی بلینکن پرون چهارشنبه په نیویارک کې یوې غونډې ته ویلي، طالبانو لومړی خپل ځان ډېر عصري څرګند کړ، خو په خبرې وروسته یې اصلي رنګ ښکاره چې له کبله یې له پام وړ منځوي شول. فرانس پریس خبری آژانس پر نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونه د همدې منځویتوب لاملونه یاد کړي دي. بلینکن د حیات تحریر الشام وسلوالې ډلې ته چې پر سوریې واکمنه شوې ویلي، که غواړی چې منځوي نه شئ، باید د سوریې د پرمختګ لپاره یو شمیر ځانګړي کارونه ترسره کړئ. تر اوسه د سوریې نویو واکمنانو چې د ترکیې ملاتړ ورسره دی، له نړۍ سره د تعامل خبره کړې او ویلي دي چې دوی د ښځو له ازادیو سره کار نه لري او حقونه یې تامینوي. د روغتیا نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي دي چې سږ کال په افغانستان کې د کولرا 15,569 پیښې ثبت شوې. د دې نړیوال سازمان په راپور کې چې پرون خپور شو، راغلي چې په نړۍ کې د کولرا تر ټولو ډېرې پیښې په یمن کې، بیا په افغانستان او ورپسې پاکستان کې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل میاشتني راپور کې هیله ښکاره کړې چې د کولرا د واکسین په برخه کې پرمختګ شوی دی، او د نومبر په میاشت کې 3.5 میلیونه ډوزه واکسین زیرمه کړی دی. پاکستانی چارواکو د بلوچستان په ناکراره ایالت کې د پولیو واکسین ځنډولی دی. تر اوسه د دې ګام لامل روښانه نه دی، خو په سږ کال کې په پاکستان کې د پولیو 3 پیښې ثبت شوي چې 6 په بلوچستان کې دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي په دغه هیواد کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو غوښتنه کړې ده. گیر پیدرسن پرون په دمشق کې خبریالانو ته ویلي چې ډیری هیلې شته چې په سوریه کې د یو نوي پیلامې شاهدان وسو. د داسې سوریې چې هلته نوی اساسي قانون وي او د انتقالي دورې له پای ته رسېدو سره انتخابات ترسره شي، او ټاکل شوي چې نن د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې په پلازمینه هراري کې یوه ورځنۍ لوبه وکړي. د زیمبابوې ته د افغان لوبډلې د دې سفر په ترڅ کې دا د 500 اورونو دوهمه لوبه ده. درېیمه مسابقه به د شنبې په ورځ ترسره شي. لومړۍ یوه د سه شنبې په ورځ د باران د ورېدو له امله مساوي شوه. په پام کې ده چې افغان لوبډله له کوربه هیواد سره دوه ټیسټ لوبې هم وکړي. تر یو ورځنیو لوبو مخکې افغان لوبډله له زیمبابوې څخه د 40 اورونو لړۍ ګټلې وه. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. د خبری برخې د سر راپور اخلو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا پرون چهارشنبه په افغانستان کې د بشري مرستو په اړه خپل راپور کې وویل چې د دوی د خیر ښېګڼو په چارو کې د طالبانو لاسوهنو او مداخلو دغه چارې ټکنۍ کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د دوی په ټکو په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا تر بل هر وخت ډېره شوې. تفصیل له احمد شبراورو.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د نومبر میاشتې په ترڅ کې په افغانستان کې د مرستو په چارو کې د 104 شپې ته داسې پیښو خبر ورکړی دی چې د چارو د ګډوډۍ سبب شوی دی. د وچا په باور د دې میاشتې مخکې په پرتله 55 په سلو کې زیاتوالی شي. وچا زیاتوي چې د دې مداخلو 99 په سلو کې مسؤلیت طالبانو ته ورګرځي. د وچا په راپور کې راغلی دی چې د محدودیتونو له امله 2 بشري پروژې ځنډېدلې او 2 پروژې یو مخ تړل شوې دي. د راپور له مخې په نومبر کې د بشري مرستو د یو مرکز چارې هم په موقته توګه ځنډول شوې دي. دا پېښې تر ډېره د افغانستان په جنوبي، مرکزي او غربي سیمو کې رامنځته شوې دي. د وچا په راپور کې د بشري مرستو په چارو کې د مداخلو په اړه دې ته اشاره شوې ده چې له مرستندویانو د کارکوونکو د لیست غوښتنه شوې، د حساسو معلوماتو غوښتنه شوې، د استخدام په چارو کې مداخله شوې، د ښځینه کارکوونکو د محدودیتونو غوښتنه شوې او خدماتو ته د ښځو د لاسرسي د مخنیوي په څیر پېښې ثبت شوې دي. د وچا په راپور کې ښکاري چې د کارکوونکو پر ضد خشونت زیات شوی. تېره میاشت 5 مرستندویان نیول شوي، له 2 کارکوونکو سره فزیکي خشونت شوی او 4 مورده د تهدید هم ثبت شوی دي. رویټرز اژانس تېره اونۍ په یو راپور کې څرګنده کړه چې له افغانانو سره بشري مرستې د پام وړ کمې شوي دي چې له امله یې لوږه او فقر زیات شوي دي. د دې اژانس راپور له مخې دا ستونزې د طالبانو سختریزه تګلارو پسې پراخې کړې دي او له بې ځایه شوي او کډوالو سره هم مشکلات زیات شوي دي. په کندهار کې وی بي ځای شوی مېرمن یاسر رډو ته وویل
قلمي دغه مؤمنان می دغه اړین د زوی تمان دغه اړین ورور خپل زمو دغه مؤمنان مرته ولاړ قلا دغه کمالات کوم دی دادی څه شي ویني لريو چې موږ درګه په جلال کډوري پخسي په اصلور څنګه وکړو بای
د هرات شیندن وی اوسیدون کې عزیز ګل بیا اسدی رډو ته د خبرو پر مهال د ستونزو د حل لپاره وړاندې وکړ
مشغړو دغه مسولین هڅه کوي چې موږ سره خبرې کړي چې دا مثال دغه په ساته د تمام شیندن می خصوصا د زیرکو د ټولو لسوالي سره همکاري وکړي یو د خوراکو بورته پیدا کړي او بزګرو سره کارګرو سره یو کارونه ورته پیدا کړي د مشکلاتو څخه ووځي.
د وچا د راپور په استناد د وړم 2023 کال د نومبر په پرتله سش کال په دې میاشت کې د بشري مرستو په چارو کې مداخله 12% زیاته شوې ده. بل لور ته اوچا یو ورسمخ کې تر دې په یو بل راپور کې ویلي وو چې په 2015 کال کې په افغانستان کې 2.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا اړمنو دا شمېره د سش کال په پرتله تقریبا 8 لکه کمه ده. اوچا مخکې ویلي وو چې په 2014 کال کې 3.5 میلیونه او 1 لکه کسان بشري مرستو ته ضرورت لري.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی د کابل کندهار ترمنځ پرون دوه خنړی ترافیکی پیښې شوې دي. محلي چارواکو ویلي چې په دغه پیښو کې لک تر لګه 50 تنه مړه شوی. تفصیل له محمد صادق رښتینی اورو.
لومړی پېښه د غزنی په شاباس سیمه کې د یو مسافر وړونکو بس او د غازو ټانکر ترمنځ رامسته شوې ده. په غزنی کې د طالبانو یو بی ځای سرچینې په دې پېښه کې د 12 مسافرو د وژل کېدو او 14 نورو د ټپي کېدو تایید کړي.
د موټر د غنه مادمیر ټوله شیطان د لپس کې بند دي. غټ موټر دی د غنه مادمیر دی.
اما حال دوهم پیشه د غزنی په نانی سیمه کې چې د دې پیشه لځای 15 کیلومتر لري موقعیت لري رامنځته شوی ده. په دې پیشه کې یو 570 بس موټر چې له هلمند څخه کابل ته روانو د ټیلر موټر سره ټکر شوی. د عیني شاهدانو په وینا په دې پیشه کې 30 کسان مړه او 4 نور ټپیان شوي دي. د هلمند اوسیدونکی عبدالقوی نصرت چې په دغه پیشه کې د ژوندۍ پاتسو 4 کسانو په جمله کې دي، ازادي رادیو ته د پیشه کیسه داسې وکړه.
یو 12 بجې وه تقریبا د هلمند سماره کتر او میرویس نیکه نمائندګي وه. روانو تر مکور چې راوځي تر ته ودی چې نیم فکر کوم را تیر سول ان شاء الله تر اسکر کوچم را وتلو. نو دلته یو دا غټ موټر دی، دا کمپریشلی کرش پکشه دی. دا پر سړک روان دی، موټروان په سرور رسیدي. دا خو بل موټر رالی، دا خو چې بل موټر رالی نو اخو ته خونې ساوشتلې. موټروان کوشش وکړي چې رستا لاسه ځان واړي. رستا لاسه چې واوشتي چې دا اوشتي ډیر تیز روانو. هغه موټر کې بند شو چې پکښې بند شو د هغه بارډي د هغه د نیمه د پای څه پسور وخت سره سر یې ورڅیرې کړه دا زموږ موټر یې ټوله څیرې کړي نو موټروان خو یو لستوڼی معلومېدی نور ګرسره پکښې ورک و غوښه یې کړه ګرسره دوکان یې سره ورګډ کړه یو زه ومه یو درې نور ژوندي پکښې پاتې سوله زه لا نوکې د خبرو ومه نور درې بستر دي په غزني کې
د دواړو پیښو لامل د موټر چلوونکو بې احتیاطي د سرعت زیاتوالی او د ترافیکي اصولو نه مراعت ګڼل سوی په غزني کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د ژغورنې عملیات روان دي خو د پیښو شدت د مړو او ټپیانو د شمیر د زیاتېدو ویره زیاتوي د هیواد په لویو لارو کې د ترافیکي پیښو دا ډول زیاتوالي اندېښنې راپارولې دي او خلک د طالبانو له حکومت د ترانسپورټي شرکتونو د اصلاح او د موټر چلوونکو د څارنې غوښتنه کوي
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو ازادي رادیو ته غوږی د امریکا متحده ایالاتونو وایي د پاکستان د بالستیک توغندیو د پروګرام په تړاو اضافي بندیزونه لګوي دا بندیزونه هغه څلور بنسټونه په نښه کوي چې د واشنگتن په وینا د دا ډول وسلو په خپرېدو یا رسولو کې برخه اخلي اسلام آباد هم ورته عکس العمل ښکاره کړی
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې د چهارشنبه په ورځ خبر کړ وویل متحده ایالاتونه به په پاکستان کې د لری واټن توغندیو د خبرېدو پر ضد هڅو ته دوام ورکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې په خبره شوې اعلامیه کې راغلی دي چې په پاکستان کې پر څلورو شرکتونو د بندیز پریکړه د پاکستان د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو د پراختیا د ادامې او د هغه له امله د رامنځته شوې ګواښ پر رڼا کې شوې ده په اعلامیه کې دا څلور شرکتونه یاد شوي دي چې یو یې د پاکستان د ملي پراختیا کمپلیکس دی چې د پاکستان د بالستیک توغندیو د پروګرام مسؤل دی او د پاکستان د اوږده واټن بالستیک توغندیو د پروګرام د پراختیا لپاره د موادو د ترلاسه کولو هڅې کړې دي بل افیلیټس انټرنیشنل اختر او سانس خصوصي شرکت او څلورم راک سایډ انټرپرایز شرکت دی چې د تجهیزاتو د رسولو لپاره کار کړی دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن پنځشنبه د دسمبر 19 په یو بیان کې چې په خپل ایکسپانه کې خبر کړی دی د واشنگتن پریکړه د تاسف وړ او مغرضانه بللې ده په دې بیان کې وړاندې راغلی دی چې اسلام آباد خپل ستراتیژیک ورتیاوي د خپل حاکمیت د دفاع او په جنوبی آسیا کې د سولې او ثبات د ساتلو لپاره دی او دا ډول تګلاري د سیمې او له هغې بهر د ستراتیژیک ثبات لپاره خطرناکې پایلې لري تیره میاشت هم واشنگتن د پاکستان د بالستیک توغندیو په تړاو په 15 بنسټونو او یو کس بندیزونه لګولی وو چې په پاکستان کې د توغندیو په پراختیا او د توغندیو د تجهیزاتو او ټکنالوژي په چارو کې لاس درلود د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماچو میلر ویل دي چې د پکینګ یو تحقیقاتي انسټیټیوټ له پاکستان سره همکاري کړې ده چې د شاهین درې او ابابیل توغندیو سیستمونه جوړ کړي او د دې امکان شته چې اسلام آباد د نورو پراخو سیستمونو لپاره له چین څخه تجهیزات ترلاسه کړي د امریکا متحده ایالاتونو پروسه شکل په اکتوبر میاشت کې د چین پر دریو شرکتونو هم بندیزونه لګولي وو چې پاکستان ته داسې مواد صادروي چې د توغندیو په صنعت کې ګټه ترې اخلي
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي
ازادۍ رادیو سلیر وی ساعت
د کندهار د فالوده د میلو پاره درته وایي د کندهار فالوده یو ډول ځانګړي خواړه دي ممکن تاسو هم ورسره بلد وي خو اوس د دغه فالوده لپاره د بیلابیلو سیمو خلک د کندهار ښار ته راځي تفصیل به په دې راپور کې واورو
د چلورو کسانو مخته د فالودی ډاک یو غټ غاب چې په محلي اصطلاح ورته مجمع ویل کیږي پرته ده دا کسان د فالودی خړولو لپاره د کندهار لسپین بولدک ولسوالۍ څخه راغلي دي فالوده د کندهار په مشهور او دودیزو خړو کې خاص ځای لري چې خلک په هوسانه ډول په شوق خوري اجي محمد قاسم چې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي دی وایي کله چې کندهار شهر ته راځي فالوده حتمن خوري
د کور سره رواني دا واده سره وکړي چې یار پیرات